دا مشال رادیو دا سهار 9 بجې شروع دن کو نن د شروع یا چهارشنبې ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 15 نن ته زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه کله سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا او زما همکارا انیسا اجمل سلامونه وایو په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د پوسټ مشر وای د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغانستان او د سیمې د امن لپاره مهم دي. چارواکي وای چې په هنګو ضلعه کې توف سرای کیمبا د دې میاشتې په 13 نیټه بند کړي او د شام د بهرنیو چارو وزیر له ایراني او روسي چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته په دوره دی. او وسته خبرونه تفصیل، د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د هیواد او د سیمې دښمنان دي. د پوسټ د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر لخوا پرون مشال لیډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبرې د دښمنانو کار بلل دي. د طالبانو پوخانی مشر ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې پاړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبرې اژانس یاتوي د ملا محمد عمر مشر زوی مولوي یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لګتر لګه دوه سبا کمانډانانو سره غونډه کړې ده. د کابل سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ڈی ایم ای وایي چې په هنګو ضلع کې د کډوالو لپاره جوړ شوی توغ سرای کیمپ به د اګست په 13 نیټه بند کړي. د اف ڈی ایم ای یو چارواکي مجاهد علي پرون مشال لیډیو ته وویل چې په توغ سرای کیمپ کې میشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او هغه خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. مجاهد علي زیاته کړه،
د دې سلسله کې کوم عالمي درې دي چې هغوی ته مختلف مدو کې امداد رکول او خوراک رکول یا نور فنډ رکول، هغوی وویل چې مو اګست ورسته مطلب اتم میاشتې ورسته مو څوک سورای کېم نشو چلولی.
پورګزو ایجنسی کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2010 کال کې د یادې سیمې د کډوالو لپاره تو سرای کیمپ جوړ شوی و چې دا مهال پکې شاوخوا 1200 کورنۍ اوسیږي. د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل ویلی دی چې په باړه کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل اسکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. نواب ګل پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې په سیمه کې د اسکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې روانې دي. هغه زیاته کړه،
او په دې کې هغه سکولونه چې دي د لس کم سل دا مکمل وران شوی او دا نور پاتې سکولونه چې دا جزوی طور باندې لکه وران شوی، نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو او د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې مخکې دا ټول کار چې نیو کم کم نیم نه زیات شي دا چې مکمل شي.
نواب ګل زیاته کړه چې دا مهال یې په بر کمبر خیل کې 500 او په کاخیلو کې شپږ شپېته سکولونه بیرته خلاص کړي دي او د نورو سیمو سکولونه به هم ډېر زر پرانستل شي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي پړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونه پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازی په اشکاباد کې رایوزه کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي دي په دې غونډه کې به د پایپ لاین د غسولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. د پایپ لاین د افغانستان او پاکستان په خوره په تیریږي او د ترکمنستان ګیس به تر هند رسوي. پاکستانی چارواکو پرین ویلی دی آغا پنځه مشکوکه کسان یې نیولي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي پنځه کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهان آباد ضلع کې د دوو غبرګو چاودنو له امله 19 تنه وژل شوي وو او د اویاو زیات کسان ژوبل شوي وو. دا دواړه چاودنې په کلیسا کې د عبادت پر مهال شوي وو. د دې پیښې وروسته قهرجنو کسانو دوه تنه د شک په بنیاد وشلي وو. خبرونه د مشال ریډیو نورې. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي دا دواړه ریل ګاډي د پټلو نه هغه مهال پریوتی دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوي پل باندې له مخالفه لورو څخه تیرېدل. دا پیښه پرون د مدیا پردیش له هاردا خارګوټي سره نږدې د هند په وخت د شپې 11:30 بجې شوې ده چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې دا دواړه ریل ګاډي په یو څو منټونو کې دننه له یو بل پسې پریوتی دي او د پیښې وروسته یې لږ تر لږه 250 کسان ژغورلي دي. او روسي خبردار چې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د سلور کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته ورسېده. د ایران د میډیا تر مخه ولید المعلم باندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو وړاندې د منځني ختیځ لپاره د روس ولسمشر خاص استازي میخائیل بوګدانوف سره ملاقات کوي. د شام د کورنۍ جګړې پر مهال ایران او روس د شام له ولسمشر بشار الاسد سره ولاړو، خو امریکا او خلیجي عربي اتحادیه هیوادونو غوښتل چې باید ولسمشر اسد خپل دنده پرېږدي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان پوځ مشر د افغانستان د روغې جوړې خبرې د هغه هیواد او د سیمې د امنیت لپاره مهمې بدلې دي. د چارو یو شنن کې د افغان طالبانو په بیلابیلو ډلو وشل کېدو خبرونو ته په کتو وایي چې د پاکستان لپاره به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کول هله ممکن شي چې طالبان په یو مشر سره سلا شي.
بیل بیل ڈلو سا ہمارا بیٹے کا ورنہ وغیب تا داور کوچی کا تاسو کیرہ نہیں مونگا داو کو دا خبر غلطی دی.
دا پاکستان پر مرکزی حکومت کے لقدرتی ناورینون سر دا مبارزی دا روائی دا ہنگو زلے پا توخ سرائے کے جوڑ دا کڑوالو کیم دروانی میاشتے تر دیر شمنیٹے پورے بندوی
کوم انمي درې دي چې هغه موږ ته امداد وکړو. هغه وویل چې مو اگست اورسته تاسو سره کې نشو چلواله.
او د خیبر جنسای تعلیم محکمې افسر هیله مند چې د باړې د ویجاټل شو سکولونو د بیا بادولو چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
کم چې وران دي جزوی طور باندې هغوی کې مرمت کار شروع شوی دی. کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سمندرې هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ولنی رپورٹ تر د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف دا غه هواد د جګپوړو پوزي کمانډرانو په غونډه کې چې د پاکستان او سیمه د امنیتی وضعیت په اړه راغوتل شي و د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او سیمه د سولې او امنیت لپاره مهمه بدلې دي. نوموړي هم داراز ویلي چې دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمه د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د زبی شفق پر رپورت کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې د سېشنبې په ورځ په یو خبري کې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز د جګپوړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي. په افغانستان کې تل پاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغه د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوز لوی درستیز دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي. خو د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لړ ناندرۍ ظاهرا د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال اهل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنیو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپو او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او میر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه پس راشي خبرو ته کېنی، خو نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغاره بیت کول او غیب بزور کینا ول او غیتا داور کوچ کتا سو کینلی موږ بدا خو دا خبره غلطی دی، دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق دا او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال اهل شریف د دوشنبه پرز د پاکستان له صدر اعظم نور شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړي توګه د ملا عمر تمړي نیورستا پر مست شي وضعیت خبرې کړې وي. دا یادونه وردا چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د رپورټونو په حواله د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید، طالبان له بیساري بحران سره مخامخ کړي دي. طالبانو وکسیزي عالی شورا 13 ونې په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصوري د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیال وو. اسوسییټډ پریس وای د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي، پرون سه شنبه د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشته جلالزی پدغړه نور جزئیات راکوي.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړي چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو لامل د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅه کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري به اساسه بلل دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 وړوډه قومندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر لورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر لزوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده، اسوسییټډ پریس ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبري وشوه. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبري وکړې او په اخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په خبر پاڼه کې پر خلکو ژغ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مانی او دایرت کړ چې د دوی د نوې مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې د چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د ملینې خبرې ډیر وخت پټ ساتلی وو او له هیواد بهر یې نوې مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یو تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې 2 کاله مخکې مړ شوی و.
فرشته جلال زی ول امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ رسپانې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع څېړلې ده. په لیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر ملا اختر منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادېدو، خو د نوموړي لخوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت د افغانستان د روغې جوړې پروسه زیانمنولی شي. تفصیل ما هارون باچا اوري. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي تیره اونۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به یې تګلاره څه وي. تیره جمعه د ملا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د ملا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستاني مقاماتو ته نږدې کس دی او له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخ ښودلی چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاده شوې چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپل منځي جګړو کې د نورو په شمول د ملا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی و د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستی چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته لراتلو وروسته له هغه هېواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې په هنګوز ضلع کې د توخ سرای په نوم کیمپ چې له ورغځای اجنسۍ څخه د بیکور کل شو خلکو لپاره جوړ کړل شوی و بندوي. د ادارې د چارواکو په خبره د یاد کیمپ اوسیدونکي به خپل کورونو ته ورستنوي او هغه چې په سیمو کې لا هم د نام نه پیښې کیږي به نورو کیمپونو ته انتقالوي. چارواکي دا هم وایي چې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې به جدي هڅې کوي. نورحال د طارق اورغزی په رپورټ کې.
قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په ضلع هنګو کې د متاثرینو لپاره جوړ شوی د توخ سرای کیمپ د بندولو دوی اراده لري. د ادارې یو چارواکي مجاهد علي مشال رډیو ته وویل په کیمپ کې میش متاثرین به خپل کورونو ته ستنولی شي او زیاتوي کم پاتې متاثرین د بد امنۍ له وجې خپل کورونو ته نشي تللی، هغه به دوی نورو کیمپونو ته منتقلوي.
نو دې سلسله کې کوم عالمی ادارې دي چې هغوی موږ ته مختلف امدو کې امداد رکول او خوراک رکول یا نور فنډ رکول، هغوی وویل چې رامو اګست له ورځ مطلب اته میاشتې له ورځ مو څوک سورای کې نه شو چلولی.
واضح دی چې په اورغزو کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته په هنګو کې د متاثرینو د مرستې او ستوګنې لپاره د توخ سرای په نامه دغه کیمپ په 2010 کال کې جوړ شوی و. په کیمپ کې میش د متاثره خاندانونو شمیره شاوخوا 1200 ده چې پکې زیاتره شمیره د هغو متاثرینو ده کوم چې اورغزو نه د پوځي اپریشن له وجې بې کوره شوي دي. مجاهد علي وایي په کیمپ کې میش شپږ اتیا خاندانونه داسې دي چې هغه په کورما کې د الشرزو سیمې سره تعلق لري، د هغوی د ستنولو له د حکومت هیڅ پروګرام نشته. دی وایي د الشرزو متاثرین به د توخ سرای کیمپ نه د کورمې دورانی کیمپ ته منتقلوي چې دغه سلسله د پیر ورځې نه شروع شوې ده. بلخوا اختر جانان په نامې یو متاثره کس چې دورانی کیمپ ته منتقل کړی شو مشال رډیو ته وویل دلته په راتګ دوی فکرمند دي او زیاتوي چې دوی غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو خیال دی په پوره ډول وساتلی شي.
سہولیات جو سی بیا دیدن او سانگو تا بیا تاک متلگی کی دیوا کاغانا ری دوی نری دری نری کنا او دونا بگا کاغانا را کیا پلشتیکی لوخی و غان کول موت شو سمنون اما کول لنده شو پوش بی خاتم شو سکتا آز بارون و چمور و تلو
دده بزواب که مجاید علی وای پا کیم که متاثره هر کورانه تا دوی پا درانه وقت سر گوری او زیادتوی چی دلتا رتلون که متاثرین و دستونزو خیال ستل شوه ده او دوی تا به هیس کسما تکلیف نه ورکول کیگی.
آقا مو دیر محنت و دیر نگوسیشن نورستا ا دوی کوم امداد ده هغه مو شفت کلو نیو درانی کیم تا دخل شده د اوس رسی دیتا افغانی طرف الله زر روپے کرایا به ملوی کی وی فیلی دیتا او یو بوتن فیر کوم هایجین کے تو اوتل تا کوم لٹرین او نور سہولت تھی یا سدی کوم سامان تو سره کی خصلو اج سامان ار چه دیتا مو شفت کلو کیمپ
ایف ڈی ایم اے تر مخا د کورمے په دورانی کیمپ کې په دې وخت پوزي اپریشن او د بدامنۍ لوجه د بیکور شو قران او شمیره شاوخوا 1500 ده. د کورمے پالیشیزو سیمه کې وسلوالو خلاف پوزي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی و چې لا هم روان دی. تارک ورغزه مشال ریډیو کورمے ایجنسی.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې یو مشر نواب ګل وایي د تیرو شپږو کلونو په موده کې وسلوالو په باړه کې شاوخوا 1.5 سکولونه ویجاړ کړي چې په نتیجه کې د په خبره د سیمې تقریبا 1.5 زره ماشومان د تعلیم له نعمته محروم پاتې شول. نواب ګل زیاتوي دغه وران کړل شوو سکولونو د بیا ودانولو چارې به په نږدې راتلونکي کې د ځینو بهرنیو خیریه ادارو په مرسته بشپړ شي. نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د مشال رادیو له خبریال فرهاد شینواري سره په دې مرکه کې کړي.
پدې شپږو کالو کې په بڑا کې تقریبا 1.5 سل سکولونه دا وران شیو او پدې کې لس کم سل دا مکمل وران شیو او دا نور پاتې سکولونه چې دا جزوی طور باندې خراب شیو. نو پدې وجه باندې تقریبا د 1.5 زره نه زیات مشومان چې دی غوي هغه سبق چې دی هغه خراب شو.
بڑې ته بے خورشو خلکو ستنه دل پیل شوې دي. نو سل ته د دغه سکولونو د بیا بحالې لپاره تاسو څه کوئ؟
نو دا کم سکول نه چې مکمل طور باندې وران دی پدې کې مونږ ټینټونو و دې فرنیچر ټیبل او بورډ دې دوی هغه ارنجمنټ پکې کړی دی او کم چې نور وران دی جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی. دا کوم چې مکمل وران دی د دوی دی بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی. لکه بازي سکول نه چې کنه بازي ادارو بازي ډونر چې دی هغه په هغه کې رابطه کې دی هغه اخیستې دی ان شاء الله چې هم وشي. نو لکه دا پرونم دا فیصله وشله چې د 1 ستمبر نه مخکې مخکې دا ټول کار چني کم از کم نیم نه زیات چې دا چې مکمل شي.
نو څنګه د سکولونو ته ماشومان زده کوونکي را روان دي په دې کې داخلهږي؟
دا چې کله د اخیل سیډ ول سکولونه کولاو شو نو دغه مونږه هغه تجربه وشوله هغه زړه اثر چې ختم شول په کمبرې ایریا باندې مونږ دا غوښوه. نو ماشومان ډیر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راولو داخلي شروع شولې او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کم څه ځمادارې په مونږ باندې هغه مونږ پوره کولې او والدین چې دی هغه ډیر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل.
په باړه کې مو په دې ورستو کې دا کوم سکولونه خلاص کړی دي؟
نو دا خو تقریبا په دې برکمبر کې لکه د موسی 57 سکولونه چې دي دا میل فی میل دا مونږ کولاو کړل او په کافیل کې په دې کې میل فی میل دا تقریبا 66 سکولونه دا کولاو شلو. دا نور کومونو کې چې کوم تعداد د څومره سکولونه دي پکې هغه هم موږ غشن دي کولاو کې دا یو سکول خبره نه دا ټول سکولونه خبره ټول کولاو دي میل فی میل.
دا باړې کوی شریدر کالج د ډېری مودې رئیس تړلې پروت دی د دې سیراده لری چې دا کولاو کړی
هغه باندې کار شروع دی او مرمت یې هغه ان شاء الله چې مکمل کېدو ولا به وي د میاشتې ما کې به وشي او ان شاء الله چې کولاوي کې ځکه چې هغه کې کمرو دا ټول چې کوم کمی دی کوم ورانه دی کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي هم تقریبا چې په لاین دی ورته به اوس وشي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې له یو افسر نواب ګل سره مو د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواري مرکه اورېده.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یوولس بجو
حجرا په یوونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د یو لړ بدلونونو راوړلو ضرورت په ډاګه کړل. دوی ویل د تحریک انصاف یو وزیر ضیاء الله افریدی چې په دې وروستیو کې د درغلۍ په تور د یاد کمیشن لخوا نیول شوی دی د اسمبلی غونډې ته راوستل شي تر څو ورباندې لګېدلو تورونو ته ځواب ووایي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې ورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیاء الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبلل شي چې په خپل د دغه گرفتاری په حق له خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې محل وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبایي وزیر اعلی د ضیاء الله افریدی د گرفتاری په حق له د سره سلا کړی ده او نه یې په دغه حق له څه معلومات ورکړي وو. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. دغه شان د عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی مشر سردار حسین بابک اویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي. دا قانون وطن پارٹی بخ بیدار خان اویل چې یو خوا صوبائی حکومت او په خصوصي توګه واکمن ګوند تحریک انصاف مشران د اسمبلی په غړو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي. دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی، خو کچر د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سه اعتراض وی نو هغوی دی په دغه قانون کې بدلون راولي. دا یادونه ده چې ضیاء الله افریدی او د معدنیاتو د محکمې سیکرټری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو په لیز اخیستلو کې بېقاعدګي کړې دي او په کار ده چې د هغوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خپرونې په دې برخه کې مو د کرن خان په غږ دا سندره ستاسو لپاره راوړی ده. Hey د کرن خان سندرم اورید اوریدونکو نه هنی می بجی کی دن کی دی د انسی اجمل نبا لند خبرونه اورو
د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هېواد او سیمې دښمنان دي. د پوسټ د اطلاعاتو څنګه ایس پی آر وایي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا ایف ڈی ایم ای وایي چې په هنګو ضلعه کې د کډوالو لپاره جوړ شوي توپ سرای کیمپ د اګست په 1 نیټه بند کړي. د ایف ڈی ایم ای یو چارواکي مجاهد علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په توپ سرای کیمپ کې مشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باڑا کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثرې شوي دي. نواب ګل دا خبرې پرون له مشال ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړې دي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې یا ټاپي پاړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې غړي هیوادونه پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشکاباد کې رایوځي کیږي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 مشکوکه کسان یې نیولي دي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون په مدیا پردیش کې شوې ده. او د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایرانی او روسي چارواکو سره د شام د سلور کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته رسیدلی دی.
د خبرونو لنډیز مولانا سي اجمل اوري د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناور.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان پوز د مشر په بیان باندې لیکلي چې پکې د نشیز توکو د مخنیوي خبره کړې ده. په دې کې اکسپرس ورسپانو خپل اداري کې وایي چې به شک د ترهګري او نشیز توکو د قاچاغ په لو کې یو جوړ تعلق ته او هم په دې وجہ د پوز مشر جنرال راحیل شریف دا د پاکستان د سلامتی لپاره دومره خطرناک ګرځولې ده څومره چې ترهګري خطرناک ده. اداري د جنرال راحیل شریف د خپل لیکي چې د ترهګري د خاتمه لپاره ضروری ده چې لومړی د ترهګرو فندونه ودرول شي او دا پیسې یا فندونه د نشیز توکو د قاچاق نه دوی ته ترلاسه کیږي. نو تر څو چې د دغه مخنیوي نوي شوي په دې منطقه کې ترهګري تر هغه نه ختميږي. اداریا اخیری کې وایي د پاکستان پوز خو د ترهګري د خاتمه لپاره فیصله کړې باید چې د جمهوریت حکومت د بندوبست لاندې ادارې او ایجنسیان هم خپلې ذمہواری وپیژني او د ترهګرو او نشیز توکو د خرڅونکو مخه ونیسي. کچري دې کې د ګامونه پورته کړی شي نو لری نه چې د دې ملک به تر هغه ختم شي او امن به یو وار بیا په ځای شي. د دې تر څنګ جنگ ورس پړ خپل ادارې کې وایي چې د عالمی بانک ډایرکټر د پاکستان په میشیت باندې د تسلی سرګندونه کړې ده. د کوم نه چخکاری د پاکستان میشیت دا وخت مخ په ترقی روان دی. ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د میشیت ترقی او د عالمی ادارو په پاکستانی میشیت باندې د تسلی سرګندونه په خپل ځای خو کبل طرف ته وکتل شي نو د روسيو کې پاکستان د چین په شمول د دنیا د نورو عالمی ادارو نه قرضونه اغستې دي کوم چې با یقینا په اوس وخت کې د پاکستان لپاره ډیره د ګټي سودا وی خو راتلونکي کې به دا واپس کول هم وی. نو ایر د چې مستقبل کې به لدی ډیره مسلې جوړيږي. ادارې زیاتوي په کار د چې حکومت دغه پیسې په ځای ولګوي او داسې منسوبې پر شروع کړي چې ګټي هم تر لاسه کیږي او لستتي فائدہ هم رسی. نو هل به ممکن شي چې مستقبل کې پاکستان له معاشي ستونزو نه بچ شي او داسې بیدا ترقی پزای هم پاتشی.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
نېشنل انټرست مجلې د پاکستان حکومت هغه تګلارو په اړه لیکنه کړې ده چې په ترس کې د مجلې په لیکنه هغه هیواد وکول شول د نړیوالو باور بیرته ترلاسه کی. بلخو د فارن افیرز مجلې په ولیکنه کې د افغان طالبانو په لیکو کې د اختلافات موضوع راغستل شوی د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسه اجمل اورو.
نیشنل انټرسٹ مجلل کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان په اړه اکثر ویل کېږي چې دا هیواد نارامي او شخړې رامنځته کوي. خو د مقالې په خبره د اوږدې مودې او لویو منفي سوچونو پرته د پاکستان رویه او ستراتیژیکي کلتور په مهمو چارو کې په ښه توګه بدل شوی دی، چې بیلګې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو او د امریکا سره اړیکې ښه کول دي. مقاله کې د 2001 کال راهیسې د یوې کړنلارې بیا پوهاوی د پاکستان په دفاعي وسیلو د ځواکونو په ګمارلو او په عملیاتي غوراوي کې سرګند ښکاري. د کورونا وسلوالو نه د پاکستان داخلي خطرې د افغانستان لپاره د دایهوا د مخکینه پالیسۍ تر یو صحدا نتیجه ده، چې لوجې د پاکستان پوسټ د 2001 کال راهیسې په مغربي پوله شاوخوا 1,55,000 سره سرتیري بیرته لګولي او یا هم نور ځواکونه یالته ځای پر ځای کړي دي. دغسې پاکستان خپل عملیاتو کې هم شدت راوستي دي، چې په نتیجه کې هند سره په روایتي توګه د مقابلې کولو لوګه هم ختمه شوې ده. مقاله کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د کمی امنیت کارپوهان تیرو 45 کالونو راهیسې د خپل ستراتیژیکي لټریچر په برخه کې په جاج اغیستو کې مصروف وو. مقاله لیکي د هند د دښمنه ارادو او د غزیدونکو روایتي صلاحیتونو په اړه اندېښنو اندازو کې هم مهم بدلون نه دی شوی. خو د پاکستان امنیتي حالاتو د کمی امنیت او پرمختللي هند ته د غبرګون خودلو د سرنګوالي په اړه اوس هم بحثونه دوام لري. بلخو فارن افیرس مجلل کې د کویټي شورا د سرچینو تر مخه د ملا محمد عمر د سوی د مولوی یعقوب او د ملا اختر محمد منصور ترمنځ اختلافات په اپریل میاشت کې لومړی اغه مهال پیدا شول، کله چې ملا منصور نړۍ ته د ملا عمر د مرګ په اړه اعلان کولو امکانات څرګند کړل. ملا منصور ویلي دي چې د کابل حکومت له ملا عمر سره لیدل غوښتل چې دا شن اغي د سولې بهیر ته په څرګند توګه رسا کړي. بلخوا مولوی یعقوب هم پر دې پوه و چې ملا منصور د ملا عمر وروسته د مشر په حیث راتلو لپاره ځان ته لار هواروي. مقاله لیکي مولوی یعقوب د ملا منصور د اغه پریکړې نه هم خوشاله نه وو، چې د وړوکي اختر پر مهال یې د ملا عمر لخوا لاسلیک شوی پیغام خپور کړ او دا چې دوی د امن بهیر ملاتړ کوي. د هغه پیغام اغه لیکل شوی معاهده ماته کړه چې د کویټ شورا به د خپلو اغه پالیسیانو پر مخ وړلو لپاره د ملا عمر نوم نه کاروي، چې د طالبانو ترمنځ پرې لانجه ده. مقاله لیکي د کویټ د شورا د سرچینو د خبرو باوجود د ملا عمر د مړینې اعلان د کابل او کویټ ترمنځ سرګند همکاري وه. مجلې لیکي کچرته د دې هر څه پړه کویټ شورا ته معلومات وو، نو بیا به اغه د دې پریکړې لپاره ډیر وخت اغیستی وي چې څنګه خبرګون اوخایي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې مولوی یعقوب خپل ملاتړ ترلاسه کولو، نو ملا منصور د هغه د شاته پاتې کېدو لپاره خپل رفتار نور هم زیات کړي، ځکه چې ملا منصور باور لرلو چې لویو تعلیم مرستندوی خلکو سره بهرنۍ رابطې ورته ګټه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د هټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باور یې څرګند کړی چې په دغه ایوان کې جمهوري غوښتونکي به رد کړي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم پرون وویل چې ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلالزاده په دغه اړه تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقه د تایید لپاره کافی وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقه د ردولو پریکړه لیک هم شامل دي شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بم د ایران لاس نشیلند ولای. نتنیاهو پرون له تل ابیب په ویډیوي وینا کې وویل ایران د موافقه د منلو او له موافقه د سرغړونی په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقه د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره د سختوي چې په لاند وخت یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډیره ګرانه باندې کیږي، ځکه دا موافقه ایران ته زمينه ورکوي چې په راتلونکي یو لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټومي وسلې جوړ کړي. نتنیاهو دا ایده رد کړې چې له ایران سره د موافقه لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس په تا ورځي وخت لري چې له ایران سره پر شوی موافقه راګيري وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړي چې کانګرس دا موافقه رد کړي، دوی به د کانګرس پریکړه ویټو کړي.
د امریکا د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوری غوښتونکي د دغې موافقې د ردولو لپاره کافي رایې اخیستلی شي، خو دا رای به هغومره زیاتې نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپی پروژې د رهبری پلاوی دویشتمه غونډه نن چهارشنبه د ترکمنستان په مرکز اشک آباد کې جوړیږي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دغه ناسته کې به تر ډیره په دې خبره وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسورشیوم ته وسپارل شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې د ټاپی پروژې پلي کېدا به د سیمې اقتصاد ته د ودې ورکولو سربیره د افغانستان له امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپی پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشک آباد په غونډه کې د پروژې په وړاندې امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
څون اساسه مسائل پات دی د دولتلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم بیا د امنیت مسائل حل په دې حساب ز مطمئن نه يم چې د دسمبر پورې د عملی کار شروع شوه. د ټاپی
د پداس حل کې د چپ دی ورستوي کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د ټاپی پروژې د غازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. بلخوا د هند صدر اعظم څومره دوړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپی پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ شي. د ټاپی پروژې تړون په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د غازو نلیکه غزول کیږي. د ټاپی پروژې د سیمې په کچه وستره پروژه ده چې 10 میلیارډ ډالر لګښت پر راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. کچری د ټاپی پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپی پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستي او هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلې کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د ټاپی په چیر ستر اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وای د ټاپی پروژې لپاره سره پاکستان حاضریږي چې د خپل اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
کچېری د ټاپی پروژې چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره کیږي. فکر وکړی ځین وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې لپاره سره هیله پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییز همکاري ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپل ګټو لپاره د هر څومره چې جر کیږي په هغه سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یا د پروژې پکې پلي کیږي. ل دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په وار وار ویلي چې د ټاپی پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، خو بل دل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې په خپل ژوندو عمل کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو بهشک چوپ دي
ډیر سخت روان تیر
هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د هغه ولایت لپاره په سل ورځني کاري پلان کې د یو شمېر اساسي پروژو ترسره کول په پام کې نیولې دي. خوست والي د یوې خبري ناستې پر مهال د بیلابیلو رسنیو استادو او خبریالانو ته وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به یاد ولایت په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د سه شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او استادو ته په یو خبري ناسته کې وویل چې د حکومتي مسؤلینو، ولایتي شورا او مدني ټولنو سره په ګډه په خپل سل ورځني کاري پلان کې یو شمېر داسې اساسي پروژې په پام کې نیولې چې په بشپړېدو سره به خوست په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختیاوي ولري.
د خوست هوایی میدان پروژه چې یو بنسټیزه پروژه ده، ملي پروژه ده، د جراتما ولسمشر د هدایت سره سم دغه پروژې د کار د پیلېدو په خاطر هلې ځلې لرو. دوهم یې د صنعتي پارکونو مسله ده. اکثر خوست میشتي ملي تجاران په بهرنیو هیوادونو کې پانګه اچونه کړې ده او هلته دوی مصروف دي. که دوی لپاره په خوست کې زمینه مساعده شي، زه باور لرم چې دوی به د بیرونیو هیوادونو پر ځای په خپل وطن کې پانګونه وکړي او د هغې نه وروسته وکولی سم چې مناسبه او د ضرورت وړ انرژي د خوست انتقال او تر څو دغه صنعتي پارکونه په عملي توګه په کار شروع وکوي.
خوست والي حکم خان حبیبي په دې خبرې ناسته کې د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د الکترونیکي حکومتوري لپاره اړینه ده چې موږ په خوست کې د انټرنیټي شبکه ولرو، فایبر نوري ولرو. تاسفانه چې دغه لوی پروژې یو 22 کیلومتره لاین چې د لارې په اوږدو کې د پکتیا او خوست د لوی لارې په اوږدو کې نیمګړی پاتې ده، موږ په دې لټه کې یو چې دا پروژه د راتلونکي درې میاشتو په جریان کې تکمیل شي.
په خوست کې ډیری خلک شکایت کوي چې په تیرو لسو کلونو کې د جوړ شویو سړکونو زیانمنې برخې نه دي ترمیم شوي. خو په دې خبرې ناسته کې خوست وادي د دې سړکونو رغول او د یو شمېر نویو کلیوالي سړکونو جوړول هم د خپل سل ورځني پلان یوه مهمه برخه وګڼله.
د سړکونو د ترمیم مسله ده په ښار کې، د بعضې کوچنیو غټو کوچنیو پروژو مسله ده په ښار کې. تقریبا د 34 کیلومتره کلیوالي دریمه درجه سړکونو رغول دي چې انشاءالله العزیز دا په راتلونکي دریو میاشتو کې تکمیلېږي. په راتلونکي پلانونو کې زموږ ټولې دولتي ودانۍ د براور سره سمې هغه ورغول شي.
یاد دیوی حکم خان حبیبي ونی ممیاشت پلان دی د خوست د نوي والي په توګه ټاکل شوی او دی وایي چې په دې موده کې د حکومتي ادارو له مسؤلینو، پوځي ارګانونو، مدني بنسټونو، شوراګانو او قومي مخورو سره یې کتنې کړي او د دې ولایت ضرورتونه یې تشخیص کړي دي. د ټینګار وکړ چې په خوست کې د قومي شخړو او دعوو د بنسټیز حل لپاره د یو اساسي میکانیزم پر جوړولو هم بوخت دی.
د نجیب الله لوخیل موریدو د سلام پښتونخوا د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د نازیا اقبال په غږ د سندره تاسو ته ورو بالکل
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم بس ماده
دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل نو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورس په تان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په صوبه کې د پلاستیکی تیلو یا ګوتیو پر جوړولو او دغه پر خرڅلاو د بندیز احکامات جاری کړی دي. حکومت ویلي دغه پریکړه د اوبو د نکاسۍ او د صفایي د عمومي تنظیم د خوالي لپاره کړې ده. خو د پیښور ښار سوداګر بیا وایي چې دغه بندیز عملی کېدو په ترڅ کې ښایي یو د پام وړ شمېر خلک بیروزګار شي. د پیښور د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعلی په صوبه کې د پلاستیک په ګوتو جوړولو او خرڅ باندې د بندیز احکامات جاری کړی دي. اعلامیه زیاتوي چې دوه میاشتې کې به په مارکیټ او کارخانو کې موجودې د پلاستیک ګوتې ختمول شي او د هغې وروسته به پرې بشپړ بندیز وي. د وزیر اعلی هاوس په وینا د پلاستیک په ګوتو بندیز د اوبو د نکاسۍ د نظام ښه کولو او په ماحول باندې د ګوتو د بد اغیز د مخنیوي په غرض شوی دی. خو د پلاستیک د ګوتو د یوې کارخانې مالک امین ممن وایي چې دې بندیز سره به ډیر خلک بیروزګار شي او باید چې حکومت د بندیز پر ځای د صفایي د نظام په ښه کولو باندې کار وکړي. خود پیښور یو اوسیدونکی صداقت الله د وزیر اعلی د فیصلې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې د پلاستیک د ګوتو ختمېدو سره به پیښور ښار صفا شي او ناروغو کې به هم کمی راشي.
زمانوم صداقت الله دین سٹیشن لا ہوٹل خستکار دے دو حکومت چکم دے اقدام اوچت کو دا دیل مخ کے پکار جدا دی اقدام اوچت کڑے وے دا تور شاپنگ بیگز دیر بیماری نے خوری کی مختلف قسم کے کیمیکل نغلط و شین دا جوڑی گی او دا موزر صحت تھی مونگا غوارو چی پدیسی باندے مکمل بینو لگی کارخانے باندے مو لگی دکاندار باندے مو لگی جدا چیز نہ چلے گی مارکیٹ کی.
خو بیا یو دکاندار احسان الله وایي چې کله پلاستیک ګوتې ختم شي نو دکانداران به د ستوندو سره مخ شي.
دا خو ډیره سخته شو به خدا خو مونږ به ګات له سټ مونږ سره کې اچو انسان اوس دکاندار سبزی والے یا هم نور دکانداران او سبزی والے تورې ګټل سبزی پس کې واچي ته خو به د سلاس کې نشینه یو ولیا دوه لو دوه قمه خبر ته په شاپر کې اچي.
د وزیر الله هاوس د اعلامیه تر مخه وزیر الله پرویز خټک د پلاستیک په ګوتو د بندي سره سره په ټولو صوبه کې د خوراک د غیر معیاري شزونو په ضد د اپریشن پیلولو هدایات هم جاری کړی دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وځي
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدم کو د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع د شبقدر طالب ګل چې په پردی خرګاډي مزدوري کوي دوه بچي مزدوران دي او میرمن یې هم په دې رستاو کې ناروغه شوې ده. دی وايي د دوه کچکوټو په یو کور کې اوسېږي او خخواړه یې یوازې په لوی اختر کې نصیب کیږي. د سیمه د سپایي سملای غړې ژمنه کوي چې له طالب ګل سره به د هغه د بچو او میرمنې د درملنې په چارو کې مرسته کوي. د مشال رادیو د خبریال شانواز ترغزی رپورټ اورو.
د شوقدر طالب ګل چې یو زوی او یو لوري د بیماری له وجې مزدوران شوی دی وای په خپل د یو بل چا لړ خور کړی شوی د خر رړه یا خرګاډي په نیمای مزدورای ګرځوي.
دا یو لکم د ګردو بیمار دی یو مزدور شو راته دا د سیملا کې سوري شانتي او راغین رسولې جوړو شو خزه مې مخکې خور کټونه مټونه دا خبر دی بونل خلکو لا د دې بچو د لاس هغه ته د غم نتی وی ولګي د ټیم نه رسته بیا غي د رسولې مساله ولا تاریخ کې کاړي وو نو کور ولم راته د سکندما پراته و.
طالب ګل اول پاکستان پر ریلوی محکمه کې نوکری کوله ولی د کور د بیماری لوجی هغه نوکری پرېخه او بیا مزدوریانه شروع کړې دي.
بس مخکې را سره اډه ونو اډه کې ومه کار کوو غاډم رانه بل چونی ولن اوس ما هم لکل 200 شکل 300 شکل فدې د ما گزاره نکېږي د بچو د ما په داروم نکېږي
د طالب ګل پنځل ورګان او دوه ځامن دی وای چلونه هم پر دې خدمتونه کوي.
تا کوم جن کې چې وی هغه اتمه پوری سبق ویل او اتم نه بس سبق نه میوستي دي بس اوس د یو بل خدمتونه کوي. نو اوس پر یو اسلام آباد کې و چې یو لکشل زروفو کې میچاله ور کړو بس د دې پیښور خلکو ما سره سمالیم دات کړو نو به ماته دا یو ماشوم مال راکې چې دا د ما خدمت پکې نو اوس مې کور ته راوسته لکه غوښ سره په ظلم زیاتې کولو بس غزینې مې راوسته
د دوه کوټو په کچا کور کې ژوند کوي وای چې خه خوراک په کال کې یو وار کوي او هغه هم دل وی اختر پورس
یا وختر او بل اختر د ما بچی غوخه اینی د غوخه وسم نشته هر سی غوختل ول نه غوختل دی خلکو ته چګوري کړيږي نو بس هغه د سوال کې چیرې بس مونږ د خدای مرګ راوړي
طالبول وو ک دومره معلوم راست ور سره وشي چې یو خرګاډه پرزنت واخلي نو هغه پر مزدوري کولای شي
کور مثالور مرلی کچا دی ختم دی دیوالونه می والونه سره ختم دی باران کې د سر اساس دی ک څنګه چې بهر غیر اساسي نه می وروته پکی نشته نو ته کټشته نسشته پزمک
او د طالب ګل خبره مې د یاد سیمه نه ټاکلې شوې د صوبای سیملې د غړي عارف احمد زی سره شریک کړنو هغه وویل چې د خزي او د بچو د علاج کاغذونه دی واخلي او هغه له دی ورشي نو هغه به کوشش کوي چې ګنې کوم رقم مرسته ور سره وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو شپږ سو یو ویشت پر لنډو چپو 2113 15,316 15,315 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي د شکیب سوزان په غږ چې د افغان سندرغاړي دی د سندرې خوند واخلي او ترغه ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري
کنا مرانا تاس پغام مسرکم پیش کنا مرانا تاس پغام مسرکم عالم زیستو روزگار کا زتل خونے جگر پیش کنا فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیا نکھر عشق نام رادا تاس پغام مسرکم کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چا کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دل بر دل بر عشق نام رادا تاس پغام مسرکم عشق نام رادا تاس پغام مسرکم عالم زیست و روزگار کا زیت الخون جگر عشق نام